دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکي سید سلیمان شاه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د ملاقات په محل د سیمه ایز امنیت او په افغانستان کې د سولې د پروسې په ارتباط د دواړو هیوادونو د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. د ډیوی رادیو د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامیې په حواله رپورټ ورکړ چې د دواړو هیوادونو په افغانستان کې د سولې د پروسې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په اعلامیه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په ضرورت باندې هم تاکید شوی دی. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د راتلونکي سیاسي سرنوشت ټاکلو لپاره د مذاکراتو او تفاهم له لارې د یو جامع سیاسي حل غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې په زرهاو کډوال چې څو کاله پخوا یې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله په خوست کې پناه اخیستې وه وایي که د افغانستان حکومت او نړیوالې خیریه موسسې ورسره بشري مرستې نشي کولی نو لاقل دومره دې وکړي چې د غلام خان له لارې شمالي وزیرستان ته د دوی د بیرته ستنېدو لپاره شرایط مساعد کړي. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دغه قبایلي علاقې 4000 کورنۍ په خوست کې په موقتی کمپونو کې اوسیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د جمعې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرانس په وخت کې اعلان وکړ چې حکومت به له ټولو قانوني لارو چارو نه محکمې ته د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د حاضرولو کوشش وکړي. حکومت به نواز شریف ته اجازه ورنه کړي چې د ناروغۍ او سختګۍ طبي رپورټ په مرسته ځان له احتساب نه وژغوري. د پاکستان د حکومت د احتساب ادارې یا نیب د جمعې په ورځ د مسلم لیگ نونګون مشر شهباز شریف او د هغه د کورنۍ غړو ته په دې اړه رسمن اطلاع ورکړه. د نیب ادارې پر نواز شریف باندې د خپل قدرت په زمانه کې د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار کې د ککړتیا او د خپل قانوني عاید نه سیوا پیسو او دولت را جمع کولو تورونه لګولي دي. نواز شریف دا وخت په لندن کې د علاج لاندې دی. لبل خوا که څه هم چې د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په څلورو صوبو کې د حکومتي چارواکو لخوا ښوونځي دولتي دفترونه او کاروباري مرکزونه بیرته پرانیستل شوي دي، چارواکو د کورونا د 19 ویروس د دویمې څپې امکانات نه دي رد کړي. د کورونا ویروس په پاکستان کې 292,144 ناروغان نیولي دي او د مړو شمېر تر دې دمه 6,221 ته رسیدلی دی. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو د جمعې په ورځ باندې رپورټ ورکړو چې دغه شاهي دولت چارواکو د رشوت خورۍ او د دولتي ځمکو د قبضه کولو په شک کورنیو چارو او ټوریزم د وزارت او د امنیتي ادارو یو شمېر ماموران نیولي دي. دولتي اژانس د شنبې په ورځ ویل چې د هغه هیواد پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د کابینې د یوې مهمې غونډې مشري وکړه. په برطرفه شو لوړپوړو چارواکو کې د سعودي عربستان د سرحدي ځواکونو عمومي قماندان ډګر جنرال عواد عید العرادی البلاوی هم شامل دی. له بلې خوا د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه د کورونا د 19 ویروس 3,6,550 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د مړو مجموعي شمېر 3,619 ته رسیدلی دی. په مالی کې د نظامي کودتا په تعقیب د لویدیځ افریقا د اقتصادي همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازي د پوځي واکدارانو سره د مذاکراتو په غرض باماکو ته رسیدلی دي. په سیمه کې د امریکا غ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د استازو دغه ډلې مشري د نایجیریا پخوانی جمهور رئیس ګوډ لک جاناتن په غاړه لري. پوځیانو په دې هفته کې جمهور رئیس ابراهیم ابوبکر کیتا مجبور کړ چې استعفا وکړي او پارلمان منحل کړي. حیات با د ښاغلي کیتا سره هم وګوري. د یو تازه اټکل له مخې د کورونا د 19 په بای ویروس باندې د تور پوستو افریقایي اصلا امریکایانو د مړینې کچه د سپین پوستانو په مقایسه 3 چنده لوړه ده. خو د عامه افکارو یو تازه سروې ښیي چې د سپین پوستانو په مقایسه یو زیات شمېر د تور پوستانو وایي چې دوی به د کورونا د 19 بای ویروس واکسین ونکړي. تور پوستان د امریکا په روغتیايي سیستم باندې زیات اعتماد نه کوي. سپینګری امریکایان او سپینسری امریکایان چې معمولا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په موقع په مجانی ډول د انتخاباتو په حوزو کې خدمات سرته رسوي، وایي چې سږکال د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د نیولو له ویرې انتخاباتي حوزو ته د تګ نیت نه لري او د خپل ځان لپاره به هم له نورو رضاکارانو نه مرسته غواړي. د دغه موزی او وژونکي ویروس د محو کولو لپاره دا وخت درې قسمه واکسینونه په امتحاني مرحله کې داخل شوي دي. د چین د دوا سازۍ څو غټو شرکتونو اعلان کړی دی چې د کورونا واکسین تیار کړی دی او پرون د اگست په 2 متحده ایالاتو ته د افریقای الاصله تورپوستو غلامانو د راتګ 300 کلیزه وه. تورپوستان د لومړي ځل لپاره شمالي امریکا ته د برېتانیې په استعماري دور کې د 1499 میلادي یعنی په 998 هجري شمسي کال کې راوستل شو. معمولا له نوو پولیسانو نه د شمولیت په وخت پوهنتون د شاتنامې غوښتنه نه کوي، خو په واشنگټن کې د امریکا خبریاله ډورا میکاور په خپل ریپورټ کې وایي چې د پولیسو په تحویل کې سږکال د 300 تورپوستانو لمړنۍ وروسته پولیسو د ادارې د جلبیانو لپاره د پوهنتون د شاتنامې د درلودلو د لازمي ګرځولو په اړه بحثونه پیل شوي دي. داو د دې ساس خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکات میلر وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د طالبانو تاوتریخوالی کم کړي. شغلی میلر وایي دوی د افغان ځواکونو ملاتړ کوي ترڅو هغوی په اوږدمهاله توګه په افغانستان کې سوله تامین کړي. د بلې خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې نور د بین الافغاني خبرو د جنډولو لپاره هیڅ مشروع دلیل پاتې نه دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل او د تاوتریخوالی پر راکمولو ټینګار کړی دی. شاغلی خلیلزاد چې پر خپل ټویټر په کابل کې د سولې د یو فعال ډاکټر عبدالباقی امین د وژنې په اړه د خندنې پیغام خپور کړی ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر وړاندې د ځنډ کوم دلیل نه دی پاته. شاغلی خلیلزاد ویلي چې د ډاکټر باقی امین وژنه د هغه کسانو کار دی چې غواړي د سولې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. خو افغان حکومت وایي چې پر افغانانو او افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو خلک د سولې د پروسې په اړه مایوس کړي.
په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د بریدونو او نښتو راپورونه ورکول کیږي، افغان حکومت وایي چې نړیوال باید پر افغان ځواکونو او خلکو د طالبانو بریدونه محکوم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې دغه بریدونو د سولې د پروسې په اړه خلک ناهیلي کړي. بلخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر چې شمال ته د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره سفر کړی وایي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ تر څنګ به یو سولیز جوړجاړي ته د رسېدو لاره تعقیب کړي.
موږ پوهیږو چې افغانان څه غواړي. افغانان سوله غواړي. د دې لپاره په کار ده چې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. موږ له افغان ځواکونو سره په دې اړه خبرې کړي. هر تاوتریخوالی تر هغه زیات تاوتریخوالی منځته راوړي. افغان ځواکونه به د افغانانو خوندیتوب ته ادامه ورکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خلاصون پر سر د ناندرو له امله ځنډیدلي. د مصالحې عالي شورا وایي چې د شورا د غړو لیست وروستی سوی. دوی خبرو ته تیار دي او اوس په کار ده چې طالبان هم خبرو ته تیاری وښيي.
یوازینۍ مسله د بندیانو وه چې رئیس جمهور د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړي او شروع هم شوې ده. اتیا تنه خوشي شوي دي. اوس تمه ده چې طالبان هم خبرو ته حاضر شي ترڅو مذاکرات پیل شي.
د کم شمیر بندیانو د خوشي کولو په اړه د یو شمیر هیوادونو د نه خوشي کولو پر غوښتنه له حقوقي او عدلي اړخه بحث روان دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول اسیران باید د طالبانو د نږدې 15,000 بندیانو له خوشي کېدو سره خوشي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، نن په افغانستان کې شوونځي بیرته پرانستل سول او د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په شوونځیو کې په جدي ډول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول سي. په افغانستان کې شوونځي په داسې حال کې بیرته پرانستل سول چې د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 4 ساعتونو کې کابو 8 تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. ممتاز بهیر په دې باره کې رپورټ لري.
له شاوخوا 15 میاشتې ځنډ وروسته د افغانستان د کابینې د پریکړې په اساس نن په رسمي ډول په دغه هیواد کې بیرته ښوونځي پرانیستل شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په ښوونځیو کې په جدي ډول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت ویاندې نوري نوزت ویل
وزارت معرف نظارت خود را قوی تر و
د پوهنې وزارت خپل نظارت لا زیاتوي او پیاوړی کوي ترڅو موږ د عامې روغتیا وزارت څخه سپارښتنې په سمه توګه په پام کې ونیسو او عملي کړو. زموږ غوښتنه له کورنیو څخه او له هغو میندو او پلرونو څخه چې د اولادونو حضوري درسونه پیل شوي دا ده چې خپلو ماشومانو ته کورني ماسکونه جوړ او هغوی ته ورکړي او خپلو بچیانو ته هر ورځ لارښوونه وکړي ترڅو ټول هغه صحیح ټکي چې په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا دوی ته ویل کیږي رعایت کړي.
په ټولګیو کې له ماسک څخه استفاده، د ټولنیز واټن ساتل، د لاسونو نه ورکول، له نږدې روغبړ څخه ډډه کول، د ځان او چاپیریال پاکوالي ته پاملرنه هغه سپارښتنې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د حضوري تدریس پر مهال کړي دي. اغلی نزهت زیاته کړه چې دا ټول سپارښتنې به په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په جدي توګه رعایت شي. د پوهنې وزارت ویاندې دغه راز وویل چې ښوونکو ته هم سپارښتنه شوې تر څو هر ورځ په ټولګیو کې د درسي ساعتونو پر مهال زده کوونکو ته د کرونا وایرس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت له ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو سره د وړیا اړیکې 1600 شمېره شریکه کړي تر څو د کرونا وایرس د مشکوکو پیښو پر مهال له دغه وزارت سره تماس ونیسي. د وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی وویل
وخت چې په کوم سنب کې یا ټولګي کې دغه کوم شخص مثبت وخیزي یا مثبت شي یا غلایم ولري نو هغه ټول سنب به رخصتیږي او کور ته به ځي او قرندنګيږي. اړوند مسؤلین د ادارې به له دغې شمارې سره رابطه کوي تر څو زموږ سرویلانس ټیم لاړ شي او سمپل واخلي او په روغتون کې تجرید یا اتر درمالنې لاندې ونیسي او دغه تاسو دغه نتیجه راوځي چې نتیجه یا پایله مثبت وا په روغتون کې به بستر کیږي او که منفي وا بیرته خپل خوځ ته ادامه ورکړي او ټول غټولګي یا سینه به په داسونو فایل کوي.
خاغلی ترکی زیاته کړه که چیرې په هر ټولګي کې د کرونا وایرس یو مثبته پیښه ثبت شي نو هغه خوانځي یا پوانتون به په بشپړ ډول بیرته وتړل شي. له دغه ګواښونو سره سره په کابل کې زده کوونکي د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو هرکلی کوي او وایي چې له قرنطین وروسته د حضوري تدریس ویلو له بیرته پیلېدو څخه خوښ دي. د احمد په نوم په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د 9 ټولګي زده کوونکي امریکا غږ ته وویل
موږ د مکتب اوله ورځ وه نو شاګردان ټول ډېر زیات خوشحاله ول. بله خوا د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره ښوونځیو کې ډېر زیات ترتیبات نیول سوي وو نو شاګردان هم خو دسکشي او ماسکونه ورسره و. موږ مکتب کې خو همداسې و دسکشي او ماسک ټول شاګردانو سره.
په افغانستان کې ښوونځي په داسې حال کې بیرته پرانیستل شوي چې د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په 1300 ساعتونو کې 950 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې د دې وایرس مثبتې پیښې کابو 8 زرو ته لوړې شوي دي. د روغتیا وزارت رسمي معلومات ښیي چې د ناروغانو له دې شمېرې 1450 تنه مړه شوي او کابو 28 زره نور بیرته روغ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د کندوز خان آباد پر لوی لاره د ملي اردو څلور لوی بیسونه د طالبانو لخوا سقوط شول چې نن شنبه سهار وختي پر دغو بیسونو باندې حمله کړې وه. ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه په دې باره کې رپورټ لري.
له 13 ورځو را په دې خوا د کندوز خان آباد پر لوی لار جګړې دوام درلود او دغه لار د مسافرو او سوداګرو د تجارتي مالونو د انتقال لپاره بنده وه. د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وایي چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو. په دې خاطر افغان ځواکونه له دغې لارې په شا شوي چې په جګړه کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي، خو عام خلک وایي چې د افغان سرتیرو دغو قرارګاګانو ته خوراکی مواد نشو رسول کېده. عصمت الله مرادی وای
د خان آباد او لاره کوم بیزونه یا امنیتی پوسټی چې دي الله هغه امنیتی ځواکونو تکتیکی شاته کړای تر څو حالت په سیمه کې ځای اوسیدونکو ته ځان و نه وړي، ځکه طالب وسله والو په ځینو صحاتو کې د خلکو کوونکو کې خپل سنگرونه جوړ کړي وو، نو له دې عمله چې هغوی هدف ګرځول کې خلکو ته زیان اوړي، نو د خلکو ته د زیان اوښتو مخنیوي په خاطر باندې امنیتی ځواکونو له پوسټو څخه موقتی شاته کړی پلان شته دی. 212 پامیر خپل اردو کوم پلان زموږ سره شریک کړی دی د صحاتو لپاره د بیرته نیولو، همداشان د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره دوی به د خپل پلان مطابق بیرته په دغه صحاتو باندې عملیات شروع کړي.
په جګړه کې د تلفاتو په اړه چارواکي څه نه وایي، خو تېره ورځ د دفاع وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د دغې لارې په شاوخوا سیمو کې د 8 تنه وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوې وه. د سیمې خلک وایي چې د لارې بندېدو دوی او د دوو ولایتونو تخار او بدخشان خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
د پوستو ته په دې لارو کې سیدي نو څلور ورځې یا 15 ورځې خوراکي مواد نه دی وړل شوي، نو د دغه له وجې نه خلک مجبور سول چې خپلې پوستې یا خپل ځایونه سنگرونه پرېږدي. په اول شپو کې جګړه شوې وه، پس لغه باندې په دوی باندې له څلور طرفو نه لاره قطع شوې.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې دغه ښار د طالبانو لخوا د محاصرې په حال کې دی. د تخار لار له لسو ورځو را په دې خوا بنده وه، او نن د دشتیارچي، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو لار چې شیرخان بندر سره وصلېږي هم د جګړې له امله بنده شوې وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې وزیرستاني کډوال ویلي که افغان حکومت او خیریه بنسټونه ورسره د لومړنیو خوراکي موادو مرستې نسي کولی، نو وزیرستان ته دې د بیرته تاګ لپاره زمینه ورته برابره کړي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال حکیم خان وایي چې مخکې به ورسره په هرو دریو میاشتو کې یو ځل مرسته کېدله، خو اوس یې د څلورو میاشتو په تېرېدو سره هم کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. حکیم خان آشنا رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د مرستندویه سازمانونو له لورې د لومړنیو خوراکي توکو د نه مرستې له کبله یې د اقتصادي ستونزو په ډېرېدو سره ژوند تریخ شوی.
چې موږ ته دا حق پیرارو کوي چې نه رکوي نه غوړو، نیم ته جر کوي نیم ته نه، دا نه غوړو درو میاشتو مرسته روشي درې شپږ میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نه وخت تېرېږي، خاید باید ګلمخون لار د دې خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي، چې دا خلک په خپلو کورو ته روشي، په خپلو مځکو وړول شي، د خلکو ته دای وا یا روغ وختل شي، مهرباني ده وشي.
په کال 2014 میلادي کې د ضرب اعظم نظامي عملیاتو له امله له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان نه خوست شاوخوا څلور د زره کورنۍ را بې ځایه شوې، خو زیاتره هغه یې بیرته ستنی شوي او شاوخوا 8500 کورنۍ اوس هم د غلطه میشتې دي. د دغو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان وایي سربیره پر دې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لورې مرستې کمې شوي، افغان حکومت هم د مرستو را جلبولو ته څټ اړولی.
په نړیواله باندې غږ کې چې د دغه خلکو چې کومه د مرستې ډېره اړتیا ده، ډېر ورته هغه دي، ځکه چې په دغه په مشکې کونډې دي، مایپون دي، یتیمون دي، غریبون دي. موږ دلته دا شانسته چې یو پوڼاوي، یو پټایوي، یو دانې کسا کیروي، چې موږ یا تجارت پکې موږ چې 2014 کول کړو وشتي د موږ چې کومه د اټ شانسته اټ طریقانسته چې موږ بغاړي لیرا څه ګټه واټو کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس په خوانی مرستیال جو بایدن د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدی درخواست رسمن منلې دي. د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون ډیرو برخوالو ټینګار کاوه چې د نومبر په انتخاباتو کې د اوسنی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته ماته ورکړل سي، خو اوس ټوله پاملرنه جمهوریت غوښتونکو ته ده. د دغه ګوند ملي کنوانسیون په همدې اونۍ کې پیلېږي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زده څخه واوري.
سلامونه اونۍ کې هیلي. د دیموکراتانو په کنوانسیون کې تر ډېره پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د حکومت پر سیاستونو انتقاد وشو. د کنوانسیون په وروستۍ ورځ هم دا بحث په دې و چې د امریکا حکومت د کورونا وایروس سره په مبارزه کې ناکام شوی دی او په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. بایدن وویل چې ټرمپ د امریکا په ساتلو کې ناکام شوی دی، اما جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا سم دستي ځواب ورکړ. ویل کوم کارونه چې بایدن اوس یادوي په تیرو وڅل ویښتو کلونو کې یو هم نه دی کړی، دی یوازې خبرې کوي او هیڅ نه بدلیږي. په ورته وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ورځ د امریکا په انتخاباتو کې د درغلۍ سره د مبارزې پلان وړاندې کړ. ویل چې په دې پلان کې به د قانون تطبیقونکي او څارنوالان هم ګډون ولري. د تجلیل یو شیبه د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه مرستیاله د لومړي ځل لپاره ګډ سره ودرېدل. څو شپې وروسته لږ چې بایدن کاندیداتوري ومنله ویل انتخاب د رای ورکونکو سره دی.
امریکا د حساس انتخاب په حال کې ده، د واقعي خطر په حال کې، خو د پام وړ فرصتونه هم شته. کولای شو داسې یو لار انتخاب کړو چې نور هم په غوسه شو، کم هیله من ووسو، ډېر ویشلي وو. د تیاری او شک لاره، او یا هم مونږ یو بله لاره غوره کړو او یو ځای له فرصت څخه په استفادې د بیرته رغېدو، اصلاحاتو، اتحاد، هیلو او روښنایۍ په طرف ولاړ شو.
بایدن د استدلال هم وکړ چې دای د کورونا وایروس سره د مبارزې وړتیا هم لري چې دغه په وینا په اوسني حکومت کې نشته.
هیلی داسې وی چې له ګوندي سیاست څخه په پورته مسایلو بحث وشي، او دا ښکاره وه چې هغه د برحال جمهور رئیس نوم وانخیست. د ټرمپ له نوم څخه لرې و، ځکه هغه غوښتل د جمهوري ریاست او هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دغه مقام یې باید وکړي.
د څلورو شپو په آنلاین پروګرامونو کې یو استدلال ډیر مطرح شو، او هغه دا چې یو ډیر متنوع ګوند چې پراخ نظریات باید ورسره یوځای شي څو ډونالډ ټرمپ ته ماته ورکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وویل چې ټرمپ د جمهوري ریاست د مقام وړتیا نه لري.
هغه د دې مقام لړتیا وسره هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
خو جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ بایدن ته مستقیم ځواب ورکړ، ویل چې هیواد د ده د رهبری دوام ته ضرورت لري.
که زموږ مخالفین بریالي شي، هیڅوک به په دې هیواد کې خوندي نه وي. زه یوازنی کس یم چې د امریکایانو د هیلو او د بشپړې ګډوډۍ او لیونتوب ترمنځ ولاړ یم.
د جمهوري غوښتونکو کنونسیون به راتلونکې اونۍ تر ډېره بل ډول وي. ډېرې مستقیمې ویناوې به وي، او ټرمپ به له سپینې ماڼۍ څخه خپله کاندیداتوري ومني. جمهوري غوښتونکو له دیموکراتانو ډېر وروسته په آنلاین شکل د غونډې د ترسره کېدو پرېکړه وکړه. کارپوهان وایي دا ممکن د هغوی د ویناو لهجه بدله کړي.
د جمهوري غوښتونکو لپاره راتلونکي اونۍ مشکل کار دی چې په اساسي شکل پر مخ ولاړ شي. دا نه چې یوازې د منفي کمپاین په هدف څرګندونی وکړي.
د جمهوري غوښتونکو کنونسیون د دوشنبه په ورځ جوړي. یو نمائندگان به د شمالي کارولینا له چارلټ څخه پکې ګډون وکړي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
یونان وايي د خپل سرحدونو د دفاع کولو حق لري. ترکیه په خوا په اتن تور لګولې چې د مهاجرو په شړلو کې سیستماتیک برخه اخلي. خبريال انټی کاراساوا په دې باره کې لاتن نه دا رپورټ را لګولې. یونان هغه تورونه رد کړل چې وایي چې باندې زر مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په پټه شړلې دي. دغه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شو. مګر رپورټونه وایي په یونان تور لګېدلې ده چې د مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو سره ناوړه سلوک کړی دی، او دغه تورونه د ترکیې سره د مهاجرو د موضوع په سر د جنجال نه د مخه لګول شوي. د څارونکو درو مستقلو ډلو او د ترکیې ساحلي ساتونکو د رپورټونو له مخې ویلي دي یونانی چارواکو له بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي، او پاتن باندې تور لګولې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې څه باندې زر تنه سیاسي پناه غوښتونکي په پټه له هیواد نه شړلې دي. نیویارک ټایمز او ورځپاڼې تیره هفته د دغه تورونو راپورټ ورکړ چې وایي د یونان ساحلي ساتونکو لږ تر لږه یو دیر ځلې دغه مهاجر په جالو کې واچول. دغه تورونه د صدراعظم کیریاکس امیت سوتاکس لخوا په کلکه رد شولو. امیت سوتاکس نه بیا وایي د خپلواک دولت نه په حیث یونان د دې حق لري چې له خپلو سرحدونو نه دفاع وکړي. موږ یوه سخته مګر د سرحد د اداره کولو عادلانه پالیسي لرو. د یونان نورو چارواکو چې امریکا غږ ورسره تماس ونیو انکار وکړ چې ګنې د یونان ساحلي ساتونکو له نیابتي قواو نه د مهاجرو په شړلو کې کار اخلي. د مهاجرو په زور شړل له بین المللي قانون نه جدي سرغړونه ده او د سیاسي پناه غوښتونکو له حقوقو نه تیری دی چې د تیریدو د محفوظې لار او ژغورنې حق لري. کروشیا، فرانسا، هسپانیا او ایټالیا ټول دغه هیوادونه چې د مهاجرو سره دې ته ورته ستونزې لري تورن شوي دي چې په غیر قانوني توګه مهاجر بیرته شوي. د بشري حقوقو د مدافعین وروستي تورونه یونان ته نوي نه دي. دغه هیواد د 2015 کال نه راپه دې خوا د اروپا د مهاجرو په ستره ستونزه کې راګیر دی. کله چې څه باندې له 1 میلیون مهاجرو بهیر راماشو چې اساسا سوریانو ګاونډي ترکیه ته ځانونه ورسول، له ترکیې نه یونان ته واوښتل او بیا ټولې اروپا ته خپاره شول.
درنو اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
پر ریحان ډی کې و باندې دا تور لګول شو چې د 1994 میلادي کال د اپریل میاشت کې د رواندا د توتسي قبیلې په وګړو باندې د حملو د سرته رسولو تورونه لګول شوي دي. په دغو تورونو کې د ملکي خلکو وژل، ټپي کول او د ښځو په ابرو او عزت باندې تیری شامل دي. پر نوموړي باندې د حقو ملکیانو د وژلو تورونه لګول شوي چې د تشدد له ویرې له کورونه تښتېدلي او په کلیساګانو او ځینو نورو ځایونو کې پناه اخیستې وه. نوموړی په دې تورن شوی چې خپلو ملکي طرفدارانو او د وانتر هام وی قبیلې ملیشو ته د دغو کسانو د وژلو امر کړی و چې لامل یې په زرهاو خلک وژل شو. د رواندا لپاره نړیوالې جنایي محکمې چې دا وخت د نړیوالو محاکمو د مابعدي میکانیزم په نوم شهرت لري، ریحان ډی کې او د نسل کوشي د لیز وژنو او د بشر په ضد د جنایتونو په جرم محکوم کړ او د هغه د نیولو وارنټ جاری کړ. د امریکا متحده ایالات په دې ارتباط د نړۍ له نورو حکومتونو، ملګرو ملتونو او د نړیوالې جنایي محکمې سره همکاري کوي. متحده ایالات چمتو دي چې د ریحان ډی کې او نورو هغو مجرمانو لپاره په دوامداره توګه د عدالت لمنګول نه فرار ناممکن کړي چې د ملکي وګړو په وژل کې لاس لري، او دې مقصد ته د رسیدو لپاره متحده ایالاتو د هغو کسانو لپاره د برابر 5 میلیون ډالرو نقد انعام اعلان کړی دی چې د معلوماتو له مخې دغه مجرم ونیول شي. کله چا سره په دې اړه معلوماتي د ریحان ډی کې د ځای ځایګي او کاروبار په اړه کولی شي چې په پوره اعتماد او ډاډ د امریکا یو نږدې سفارت او یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي او له دغې لارې د سفارت د سیمه ییز امنیتي دفتر سره تماس ونیسي او یا د ایمیل له لارې د متحده ایالاتو د حکومت د جنګي جرمونو د انعام پروګرام ته معلومات واستوي. د ایمیل اډرس دا دی wrcp@state.gov او یا دې د واتس اپ له لارې 1202955468 تلیفوني تماس اوسره ونیسي. تاسو کولی شئ چې زمونږ د فیسبوک پاڼه هم وګورئ. زمونږ اډرس دا دی www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram.facebook.com. زمونږ د ټویټر د پاڼې اډرس دا دی www.twitter.com/warcrimesrewards.twitter.com. په دې پاڼه باندې تاسو کولی شئ د ټولو هغو مجرمانو تصویرونه وګورئ چې د بشر په ضد د جرمونو په تور محکوم شوي دي. په داسې حال کې چې د ټولو اعتباري معلوماتو په اړه بشپړه پلټنه کیږي، خو د معلومات ورکوونکو هویت به خوندي وساتل شي. دا سر مقاله چې تاسو واورېده د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د عامه خدماتو د اعلان یو برخه وه.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.